هم نسیم شفق در خدمتتان خواهم بود. خداحافظ.
السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستان اگزام د قادر جلالوف په تخنیکی همکاري د ازادي رادیو دغه پروګرام ته تاسو ښه راغلاست وایم. په دغه پروګرام کې مهمه موضوع دا ده چې د قطر دفتر ته د طالبانو د پنځو نورو غړو تر رسیدلو وروسته د افغانستان د سولې عالي شورا وایي له هر هغه اقدام چې د سولې د خبرو د پیلېدو لامل ګرځي ملاتړ کوي. نور مهم مسایل هم لرو. د هماورې چې د بنګلاديش په خوانی صدر اعظم خالد ضیا چې دغه هیواد د حکومت د مخالف ګوند مشره هم ده د دوشنبه پورس په وو کلونو بند محکومه شویده. تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زی وای.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي د هر هغه اقدام هرکلی کوي چې په افغانستان کې له سولې سره مرسته کولی شي. د افغانستان ولسمشر نن د لوی کندهار حوزې له یو شمېر مشرانو سره وکتل. د کوچنیانو سره د ملګرو ملتونو د مرستې اداره یونیسف وایي په افغانستان کې ډېرې نجونې د میاشتني عادت په وخت ښوونځي ته له تګه پاته کیږي، او هغه مشکوک سړی چې د پخواني جمهور رئیس براک اوباما په ګډون د ډیموکرات ګوند د یو شمېر پیژندل شوو غړو ته یې بمونه استولي وو په توقیف کې پاته سوی دی. پوره خبر نو واورید. وسلوالو طالبانو یو ویان د اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي چې هغه 15 طالبان چې په ګوانتنامو کې د امریکا له پوځي زندانه خوشي شوي وو قطر ته رسیدلي دي. هغوی په 2015 میلادي کال کې له امریکایي سرتیري بوبرګ ډال سره تبادله شوي وو. بوبرګ ډال چې د خپل مشر منصبدار له خبرتیا پرته له پوځي پوستې وتلی او وسلوالو طالبانو ته په لاس ورغلی وو، د امریکا او طالبانو ترمنځ تر ډیرو مذاکرو وروسته له 15 طالبانو سره تبادله شو. د طالبانو ویان د اسوسییټډ پریس ته ویلي چې قطر ته دا رسیدلي کسان به د سولې لپاره په مذاکرو کې ګډون کوي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي دوی د داسې هر اقدام هرکلی کوي چې د افغانستان له سولې سره مرسته وکړي. د دې شورا ویان سید احسان طاهری نن ازادي راډیو ته وویل:
موږ هر اقدام چې د سولې د تشکیل کولو لپاره او بیا هم د مذاکرات مخامخ او مستقیم مذاکرات حکومت او طالبانو ترمنځ
د افغانستان ولسمشر نن د لوی کندهار حوزې له یو شمېر مشرانو او استاذ سره وکتل او په دې سیمه کې پر وروستیو تغیراتو خبرې ورسره کړې. د هر خبر پاڼه وایي جمهور رئیس غني په دې غونډه کې پریکړه کړې چې په کابل کې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته تللې لار د کندهار د پخواني امنیه قومندان جنرال عبدالرازق اڅکزي په نوم کړي. ښاغلي غني ویلي د هغه د قبر د جوړولو چارې به هم ډېر ژر پیل سي. د کندهار قومي مشرانو او د خلکو استازو چې نن یې له جمهور رئیس سره کتلې غوښتنه کړې چې په دې ولایت کې د امنیتي ځواکونو تجهیز ته پام وشي او د ولسي جرګې په ټاکنو کې د لاسوهنی مخنیوی وشي. له کوچنیانو سره د ملګرو ملتونو د مرستې ادارې یونیسف او د افغانستان حکومت نن د ښوونځیو زده کوونکو او ښوونکو ته د ښځو د میاشتني عادت په اړه د معلوماتو ورکولو یو لارښود خپور کړ. په دې لارښود کې د انځورونو په مرسته نجونو ته ورزده کیږي چې د میاشتني عادت په وخت کې څرنګه ځان پاک وساتي، خپل صحت ته پام وکړي، او نور معلومات هم ورکړل شوي دي. په افغانستان کې د یونیسف استازي عادله خودرو ویلي نجونې باید په دې پوه سي چې میاشتنی عادت یوه عادي بیولوژیکي مسله ده چې ښځې ورسره مخامخ کیږي او دا باید ښوونځي ته د نجونو د تګ ممانعت ونه کړي. د یونیسف په خبر پاڼه کې چې نن خپره سوې د نجونو د صحت د نړیوالې ورځې په مناسبت ویل شوي چې 50% نجونې اول وار له میاشتني عادت سره د مخامخ کېدو په وخت کې اصلا هیڅ معلومات نه لري. په سلو کې 10 نجونې د میاشتني عادت په وخت کې ځان نه مینځي او په سلو کې 40 نجونې ښوونځي ته نه ځي. د افغانستان د ولسمشر میرمنې رولا غنی نن وویل چې میندې او ښوونکي باید د میاشتني عادت په اړه نجونو ته صحیح معلومات ورکړي او د داسې ناروغیو په مخنیوي کې مرسته وکړي چې د ولادت په وخت کې د میندو د مړینې سبب کېدلای سي.
رعایت حفظ الصحه شخصي و تغذی مناسب و کافی د دوره
دا وای د انجونو د بلوغ په وخت کې د روغتي د هغوی نظافت او د هغوی تغذیه ته پام کول د هغوی لود سره ډیره مرسته کولای سي او مهمه خبره ده. یونیسف وای ډیر انجونې د سمو معلوماتو د نشټوالي لامل د ځان د نظافت د ساتلو د امکاناتو د کموالي لامل د میاشتني عادت په وخت کې له ښوونځي پاتې کیږي. هغه مشکوک سړی چې د پخوانی ولسمشر باراک اوباما په ګډون د دیموکرات ګوند یو شمیر پیژندل شوو غړو او د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ ځینې منتقدانو ته یې له چاودېدونکو موادو 14 ډک سلنډرونه یا پایپونه په پوسته کې ورستولي وو په توقیف کې ساتل سوی دی. محکمې پریکړه کړې چې سزار سایوس د ضمانت له حقه پرته په توقیف کې وساتل شي. هغه په محکمه کې غلی و او قاضي اتهام لیک ولوست. سایوس 65 کلن دی او د راتلونکي جمعې په ورځ بیا محاکمه کیږي. پر هغه د امریکا یو پخوانی ولسمشر ته د تهدید په ګډون 15 تورونه لګېدلی دي. د امریکا د استخباراتو فدرالي ادارې پرون هم وویل چې د جورجیا ایالت په پوسته کې یوه مشکوکه بسته موندل سوې چې د سی این این تلویزیون په ادرس استول شوې وه. د رپورټونو په حواله هند او چین چې د ایران د تیلو ستر خریداران دي د امریکا د دې غوښتنې په وړاندې مقاومت کړی چې له ایرانه د تیلو واردات صفر کړي. د ایران د تیلو پر صادراتو د امریکا د بندیزونو نوې مرحله د نومبر په 15 پیلېږي، خو رپورټونه وایي چې د هند او چین حکومتونه استدلال کوي چې د ایران د تیلو بدیل په نړیوال مارکیټ کې نشي موندلی. چین د ایران د تیلو ستر خریدار دی او ویلي دي چې له ایرانه به د تیلو واردات جاری وساتي. واشنګټن چین ته خبرداری ورکړی چې که دا کار وکړي چینایي کمپنۍ به له امریکا سره معاملو منع کړي. او نن میلیونونه شیعه مسلمانان د 40 مذهبي مراسم ترسره کوي. د 40 مراسمو د ترسره کولو لپاره د نړۍ له مختلفو سیمو هر کال د 10 او 40 میلیون ترمنځ شیعه ګان د عراق کربلا ښار ته ځي. د عراق حکومت زرګونه عسکر او پولیس سږ کال کربلا ته د زیارت کوونکو د تګ راتګ په لارو کې د امنیت په خاطر ځای په ځای کړي دي.
خبرونه مو واوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان د سولې عالي شورا وروسته له هغه چې طالبان وویل 15 غړي چې د ګوانتنامو له زندانه خوشی شو په قطر کې له سیاسي دفتر سره یوځای شوې څو د سولې خبرې مختیوسی سولې شورا ویلې دي. د دغه اقدام او هر اقدام چې د سولې په برخه کې ترسره کیږي هر کله کوي. کارپوهان هم دغه کار یو ستر پرمختګ بولي.
سولې د مذاکراتو لپاره د یو ټیم ټاکل او بیا خصوصا د امریکا د امریکا سره د مستقیم خبرې او دغه ټیم به ممکن په آینده کې د افغانو سره په تماس کې شي. زه باور لرم چې بلې د سولې مذاکراتو لپاره یو لوی سیاسي پرمختګ دی.
په مشرانو جرګې کې هم نن عمومي بحث د سولې مسایلو ته ځانګړی و، بالخصوص د طالبانو دویم درجه مشر ملا عبدالغنی برادر پر خوشی کېدو باندې بحث و. د مشرانو جرګې رئیس په دې اړه وویل
د ملا برادر خوشی کېدل او د خلیلزاد دغه مذاکره چې د امریکا په سره سوبې د طالبانو سره تي او لکه څنګه چې زمونږ دغه د طالب او امریکا خبرې باید د افغانستان د حکومت د چتر لاندې د وزمو غوښتنه.
د افغانستان یو شمیر سیاسي ګوندونه وایي د ولسمشر ځو انتخاباتو پر نږدې کېدو سره په دې هېواد کې بېلابېلې ناستې او غونډې پیل شوي او دوی هیله لري چې یو کاندید له دغو ګوندونو معرفي سي.
اگر احزاب جهادی در مجموع و غیر جهادی برای یک کاندید مشخص توافق کنند، ما مطمئن هستیم که در انتخابات ریاست جمهوری او برنده خواهد بود.
ازادي رادیو ته وګیا سره زو لمړی مطلب ته. د قطر دفتر ته د طالبانو د 15 نورو غړیو تر رسیدلو وروسته د افغانستان د سولې علي شورا وی له هر هغه اقدامه چې د سولې د خبرو د پیلېدو لامل ګرځي ملاتړ کوي. یو شمیر لویدیځو رسنیو له هغې ډلې اسوشیټډ پریس راپور ورکړی چې د طالبانو د ډلې 15 مهم غړي د سولې د خبرو د ښه مختبیولو په هدف د دغې ډلې د قطر له سیاسي دفتر سره یو ځای شوي دي. طالبانو هم د خبره تایید کړې او ویلې دي چې دغه کسان به د سولې د خبرو د مختبیولو ولو او نورو سیاسي مسایلو په برخه کې کار وکړي. په اخوا د ولسجر کې د نړیوالو اړیکو د کمیسون چارواکي وایي پر پاکستان د امریکا د فشارونو او تر خبرو مخ کې د یاد ډلې د زینو شرطونو منل کېدل یاد ډله د سولې خبرو ته اړ کړی ده. اجمل تورمان په دې اړه جزئیات راټول کړي او همدا شیبه د کابل په سټوډیو کې ده.
لویدی زور سنوی راپور ورکړی چې د طالبانو 15 تنه مهم غړي د سولې د خبرو د پرمخ بیولو په هدف د یاد ډلې د قطر دفتر ته رسیدلی دي. اسوسییټډ پریس خبري اژان د طالب ویان زبیولا مجاهد په والا ویلی چې دغه 15 تنه طالبان یو موده د ګوانتانامو په زندان کې هم تیر کړی دا. د افغانستان د سولې عالی شورا په دې برخه کې په احتیاط سره نظر کندګوي. د دغه شورا ویان سید احسان طاهری په دې اړه د سیشن به پورس ازادي رادیو ته وویل چې دوی له هر هغه اقدام نه چې د سولې د خبرو د پیل لامل وګرځي ملاتړ کوي.
د افغانستان د سولې پروسې رهبری او مالکیت د افغانستان په لاس کې ده او نور د سیمه ایز او نړیوال هیوادونو چې موږ سره همکاري کوي هغه تخنیکی همکاري ده او بیا مالکیت د افغانستان په لاس کې ده. موږ هر اقدام چې د سولې د تشریح کولو لپاره او بیا هم د مذاکرات مخامخ او مستقیم مذاکرات حکومت او طالبانو ترمنځ پیل شي موږ استقبالو.
یوشمیر رسنوی راپور ورکړی چې محمد فضل اخون، ملا نور الله نوری، ملا خیر الله خیرخوا، ملا عبدالحق وسیق او مولوی محمد نبی عمری هغه طالبان دي چې تازه د دغه ډلې د قطر له دفتر سره یو ځای شوي دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس مخې د طالبانو دغه 15 تنه مهم غړي په 2015 میلادي کال کې له طالبانو سره د یو اسیر شوي امریکایي سرتیری په بدل کې تبادله شوي وو. طالبانو په داسې حال کې د سولې د خبرو د پرمخ بیول لپاره خپل د قطر دفتر ته د 15 تنه نورو د لیکت خبره کوي چې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځنګړي استاذي زلمی خلیلزاد څو ورځې مخکې په قطر کې د یاد ډلې له یو شمیر غړو سره کتلې دي. خاغلی خلیلزاد د طالبانو له استاذو سربیره د افغانستان، سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، قطر او پاکستاني چارواکو سره هم کتلې دي. د پاکستاني چارواکو سره د خاغلی خلیلزاد د لیدنو کتنو په ترڅ کې د طالبانو د رهبرۍ شورا غړی عبدالغنی برادر شي نګدی اته کالې د پاکستان په زندان کې تیر کړی و څو ورځې مخکې خوشی شو. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی داوود کلکانی وایي چې تر خبرو مخکې د طالبانو یو شمیر شرطونه منل شوی دي او تازه د قطر دفتر ته د طالبانو د 15 تنه نورو غړو رسیدو د سولې د خبرو په لودو ته هیله ډېرې کړې دي.
په شرطهایی کې طالبانو
دی وی طالبانو چې کوم شرطونه د سولې د خبرو لپاره وړاندې کول لیدل کېږي چې د امکان تر بریده منل شوي. هغوی امریکا سره خبرې کوي. هغه فشارونه چې پر پاکستان راغلي د دې لامل ګرځېدلي چې طالبان خبرو ته چمتو شي او هیله شته چې یو ځل چې یو د حل لارې ته غاړه کېږدي. دا په داسې حال کې چې ټاکل شوی تر راتلونکو څو ورځو پورې په مسکو کې هم د افغانستان د سولې لپاره غونډه جوړه شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د سولې لپاره تر بل هر وخت هڅې تیزی شوي او له روسي چارواکو سره د مسکو غونډې په تړاو خبرې روانې دي. روسي چارواکو مخکې تر دې ویلي و چې د مسکو ناستې ته افغانستان، امریکا، طالبانو او د سیمې یو شمېر نورو مهم هیوادونه هم بلل شوي دي. اجمل تورمن، ازادي رادیو، کابل.
موریدل چې د سولې علي شورا د قطر له دفتر سره د طالبانو له قطر دفتر سره د 15 نورو طالب مشرانو د یو ځای کېدو او د سولې د خبرو د مختوړلو د چمتووالي د خودلو په اړه باندې خبرګونو خو دوی له دغه اقدام هرکلای وکړه. اخوا یو شمېر سیاسي څېړونکي وایي د طالبانو د قطر دفتر ته د دې ډلې د 15 نورو غړي رسیدل امریکا سره د طالبانو د خبرو اترو د پیل په معنا ده. لدی ډلې خالد سادات ازادي رادیو ته وویل د سولې په برخه کې ورستي پرمختګونه هیله بخونکې دي او افغان حکومت په تیره د سولې علي شورا باید په دې برخه کې ارای ولري. نسیم شفق له خغلی سادات سره مرکه کړي.
زه فکر کوم طالبانو په دې باندې فکر کوي ترڅو د وسنی چانس نه استفاده وکړي او د امریکا سره د مستقیم خبرو لپاره دوی یو ټیم ټاکي او دغه ټیم د مختلفو اقشارو طالبانو دی جوړول شي. مثلا په قطر کې طالبان دي، یو برخه بداغي وسی، یو برخه هغه طالبان دي چې هغه وس خوش شوي دي او په طالبانو کې هغه محبوبیت لري او خبره چلیږي یا تاثیر لري، نفوذ لري. او درمه کټګوري ممکن د افغانستان نه هغه جنگیالي او هغه جګړمار قومندانان چې د افغان حکومت په وړاندې جنگيږي. زه فکر کوم چې طالبان اوس کوشش کوي تر څو د امریکا سره د مستقیم مذاکرات لپاره د مستقیم خبرو لپاره یو ټیم جوړ کړي او دغه ټیم کې د دې خلکو او دغه طالبان چې اوس پاکستان خوشی کړی دا یو مهم اړخ دی.
او دا په مجموع کې د سولې د پروسې لپاره څه شین سراخ ستاسو ښه خبر لري؟
زه فکر کوم لوی پرمختګ دی، خصوصا په سیاسي عرصه کې لوی پرمختګ دی. ممکن په نظامی عرصه کې روس ته به معلومه شي طالبانو غواړي د دې ټیم د تشکیل سره د جګړې کمزوري کول شي یا د جګړې څخه خصوم لاس اخیستل شي، ولی هدا اقل سولې د مذاکرات لپاره د ټیم ټاکل او خصوصا د امریکا د امریکا سره د مستقیم خبري او دغه ټیم به ممکن په آینده کې د افغانو په سره په تماس کې شي. زه باور لرم چې بلې د سولې مذاکرات لپاره یو لوی سیاسي پرمختګ ده.
نو اوس افغان حکومت په تیر د افغانستان سولې شورا ته څه پکار ده چې باید څه وکړي؟
زه فکر کوم چې اوس وخت کې د ټولې زیاتره خبرې د امریکا او د طالبان ترمنځ دي. افغان حکومت باید د لنګریز څخه دا موضوع وساري چې په هر لار چې کېږي او په هر وخت کې چې اوسي د امریکایانو او د طالبان ترمنځ مذاکرات مستقیما د افغان حکومت سپړل کېږي، ځکه چې تر اخره پورې امریکا نشي کولی چې هغه څه چې د افغان حکومت مسؤلیت دی هغه ترلاسه کړي. زه باور لرم چې افغان حکومت باید په ټول قوت سره د دې اوسنۍ پروسې نظارت وکړي او تر څنګ یې د آینده لپاره یو خامه دګي ولري تر څو د طالبانو سره مستقیم مذاکرات لپاره چمتووالی ونیسي.
سیاسی او حقوقی چارو کارپو سید خالد ساداتو د طالبانو د قطر له سیاسي دفتر سره د 15 نورو طالب مشرانو د یو ځای کېدو د سولې د خبرو د مختوړلو لپاره د هغوی د چمتووالي مسله له موږ سره تحلیل کړه. د لدغه کاري هرکلی وکړ ویل چې د سولې برخه کې غټ پرمختګ ده.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د سولې په موضوع کې تمکیږو او رچې د افغانستان د مشرانو جرګې او شمیر غړي د پاکستان له زندانه د ملا برادر د ازادي دوه هرکلی کوي او لنموړي غواړي د افغان سولې په برخه کې راغنده او مثبت رول ادا کړي. دوی د سې شنبې د ورځې عمومي غونډې کې د وسلوالو طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د سولې خبرو ته مشروطه خوشبيني وښوده. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار وویل افغان حکومت باید د امریکا او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې نظارت ولري. په دې اړه رحمت الله افغان یو رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د مشرانو جرګې غړي وای د امریکا وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې روانې خبرې په لومړی پړاوونو کې دي او تمه ده چې له پاکستانی زندانه د ملا عبدالغنی برادر آزادېدل به له دغه بهیر سره مرسته وکړي. د مشرانو جرګې د سه شنبې د ورځې په آزاد بحث کې سناتورانو ویل چې ملا برادر د طالبانو د تحریک اغیزمن او مؤثر شخص دی. د دغه جرګې غړي ډاکټر غیرت بهیر وویل د ملا برادر آزادېدل په نیک فال نیسو.
ملا برادر طالبانو په تحریک کې یو مؤثر شخصیت او موږ او تاسو به په نیک فال باندې ونیسو د هغه خلاصون او زموږ هیله بمدای شي هغه د مذاکرات او پروسه کې خپل مثبت اغیز ولوبوي. زما معلومات دا چې نو اوس مذاکرات په ډیر ابتدایي مرحله کې دي او د دې نه ډیر زیات انتظار هم په کار نه ده. زما باور ده چې په نهایت کې به مذاکرات په طبیعي شکل باندې ذات الافغاني کېږي، د افغانانو ترمنځ به او افغاني شکل او بڼه به غوره کوي.
روانه اونۍ وسلوالو طالبانو تایید کړه چې ملا برادر د پاکستان له زندانه آزاد شوی، خو دا چې اوس چیرته ده او آیا د افغانستان د سولې له پروسې سره به مرسته وکړي کنه تر اوسه معلومه نه ده. شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د افغانستان د سولې لپاره ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پاکستان، افغانستان او قطر ته سفرونه وکړل چې له افغان پاکستاني چارواکو سربیره له یو شمیر طالب مشرانو سره هم وکتل. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې رئیس ټینګار کوي چې د افغانستان د سولې خبرې باید د افغانانو په مالکیت او رهبری ترسره شي. فضل هادی مسلمیار د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې افغان حکومت دې د طالبانو او امریکا ترمنځ د خبرو اتصال وکړي.
موږ ته پکار ده چې یو وړ لارغور کړو د صلح پروسه کې یو وړ قدمونه واخلو او په دقت او هوش سره د میدان تور ودانګو تر څو خپل خلکو ته صلح راو. الله تعالی دې وکړي چې د ملا برادر خوش کېدلو د خلیلزاد دغه مذاکره چې د امریکا په سره سوبې د طالبانو سره تي او لکه څنګه چې موږ دغه د طالب او امریکا خبرې باید د افغانستان د حکومت د چتر لاندې دا وزمو غوښتنه او افغانستان حکومت په هر قدم کې باید نظارت ترسره کړي.
ټاکل شوی په نګدې راتلونکو کې د افغانستان د سولې پاړه په مسکو کې غونډه جوړه شي. روسي چارواکي وایي چې په دغه غونډه کې به د افغان حکومت، امریکا او طالبانو سربیره د پاکستان په ګډون د یو شمیر هیوادونو استاد هم ګډون وکړي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
ازادي رادیو ته غوږ استول سپګنی منځنۍ چپاوې فم سره شرایط پنځه باندې مخبرونه کوي. د افغانستان یو شمیر سیاسي ګوندونه وایي د ولسمشرۍ انتخاباتو پران نګدې کې دوسره په دې هیواد کې بیلابیل ناست او غونډې پیل شوې. دوی وایي کسم تر دې دمه په څرګند ډول کوم ځنګړې انتخاباتي ټیکټ نه دی جوړ شوی، خو د بیلابیل ګوندونو او ډلو ترمنځ د غونډو ناستو لړۍ روانه ده. دا په اصل کې د ولسمشر اشرف غنی د حکومت دوره اته میاشتې وروسته پای ته رسیدي. د جمهوریت ریاست انتخابات به د درس او تنویم کال د اوری احمد میشتي په یو دیرشمه وشي. اکرام الله اکرام په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
په داسې حال کې چې د افغانستان د جمهوریت ریاست انتخاباتو ته نږدې اته میاشتې پاتې دي، په دې هیواد کې د دغه ټاکنو لپاره د کاندیدانو پر سر د سیاسي ګوندونو او اشخاصو ترمنځ سلا مشورې او بحثونه پیل شوي دي. یو شمیر سیاسي احزاب وایي که څه هم تر دې دمه په ښکاره ډول کوم ځانګړی انتخاباتي ټکټ نه دی رامنځته شوی، خو په دې اړه د غونډو او ناستو لړۍ پیل شوې ده. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي ګوند ویلي لا معلومه نه ده چې دوی به کوم ځانګړی نوماند ولري که نه، خو هڅې روانې دي چې جهادي او غیر جهادي ګوندونه ډلې په ګډه د جمهوریت ریاست انتخاباتو ته د یو کاندید په وړاندې کولو غور وکړي. د دې ګوند یو ویان حشمت الله ارشد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اسلامي
ته هم تاکید دی. حزب اسلامي په دې ټینګار کوي چې دلته ټول جهادي او غیر جهادي ګوندونه چې د نفوس خاوندان دي که په یو کاندید سلا شي، نو په باور سره وایم چې ګټونکي به ووسی. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر محمد اشرف غنی د حکومت دوره اته میاشتې وروسته پای ته رسیږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان کړی چې د جمهوری ریاست انتخابات به د 1499 لمریز کال د وری یا حمل د میاشتې په وروستیو کې وشي. د دې کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی ویلي چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو مهالویش تیار کړی دی، خو د دقیقې نیټې په اړه څه نه دی ویلي. افغان حکومت هم په خپل وخت د انتخاباتو د ترسره کېدو ژمنه کړې ده. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی د روانې اونۍ د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې حکومت د روانو ټاکنو لپاره د مالی سرچینو پیدا کولو او امنیت ټینګولو مسولیت لري او دا مسولیت سرته رسولی شي. د راپورونو پر اساس افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په غیر مستقیم ډول ښکاره کړی چې یو وار بیا به د ولسمشرۍ انتخاباتو کې نوماند شي. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم په دې انتخاباتو کې خپله نوماندي نه ده رد کړې. د کورنیو چارو پخوانی وزیر عمر داودزی وړاندې خپله نوماندي اعلان کړې ده. همداشان په هند کې پخوانی افغان سفیر شهدا محمد عبدالی ویلي چې د کندهار له مشرانو سره له مشورو وروسته په ولسمشریزو انتخاباتو کې د خپلې نوماندۍ په اړه پریکړه وکړي. د افغانستان د نوي ملي جبهې مشر انورالحق قهدی هم پر اتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو کې خپل نوماندی اعلان کړی ده. دغه جبهه ویان وحید الله غزی خیل د سه شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل نوی ملی جبهه د اوداسي ائتلاف په جوړولو لګیا ده چې د افغانستان ټول قومونه به پکې خپل ځان وګوري.
نوی ملی جبهه خو د نه مخکیم له ائتلاف سره له نورو سیاسي رهبرانو سره داسې کړی وي او په ټیکټ باندې دا اوس هم خبرې روانې دي. موږ وایو چې یو ښه قوي ټیکټ چاره کې د افغانستان ټول قومونه ځانونه وګوري، هغه یو ملي ټیم وي او ډاکټر صاحب هدي به راس کې وي او اول ماوین په دویم ماوین باندې خبرې روانې دي.
تازه لوی ملي ائتلاف او د جمعیت اسلامي ګوند هم یو ناسته کړې او د جمهوریت ریاست په انتخاباتو بحثونه پیل کړې دي. که څه هم ویل کېږي چې دغه دواړه ډلې د جمهوریت ریاست انتخاباتو ته د یو ځانګړي نوماند په ټاکلو کې کومې نتیجې ته نه دي رسیدلي، خو د لوی ملي ائتلاف ویان فضل الرحمن اوریا وایي چې په یاد ناسته کې یوازې د راتلونکي احتمالي حکومت په جوړښت او د حکومت په کورنۍ او بهرنۍ کړنلاره بحثونه شوي دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د بنگلاديش پخوانی صدر اعظم خالد ضیا چې د دغه هیواد د حکومت مخالف ګوند مشر هم د پرون په او کلونو بند محکوم شو. په دې تور دی چې د میړه په نوم یې د وی خیریه مؤسسې لپاره د پیسو په ټولولو کې خپل واک نه وړه ګټه پورته کړې و. ملالی بشیر په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د بنگلاديش ته پخوانی صدر اعظم خالد ضیا پهلویان د دې او د دې د نېشنلیست ګوند پر وړاندې د جرایمو له ګڼو قضیو سره مخامخ شول. د دې ګوند وایي دا د دسمبر تر انتخاباتو مخکې د حکومت هڅه ده چې مخالفین کمزوري کړي. حکومت وایي چې د تورنو کسانو پر وړاندې ځانګړي قضیه لري. د خالد ضیا ګوند په بیړنۍ توګه د محکمې حکم رد کړ او اعلان یې وکړ چې په ټول هیواد کې به اعتراضي لاریون وکړي. خالد ضیا در اویا کلنه ده. دا په ډاکه کې محکمې ته نه وړاندې سوي او د دې مدافع وکیل هم دې غونډې ته حاضر نه سو. دوی ویلي د عدالت تمنه لري. د بنگلاديش ستري محکمې د دوشنبه په ورځ د میرمن زیا د استیناف مراجعه رد کړه چې و کال ورسته له هغه کړې و چې په دغه هیواد کې د فساد پر وړاندې کمیسون ته شکایت ثبت شوی و. میرمن زیا د اداري فساد په یو بل قضیه کې 15 کلنې بند تیروي او د رواني میاشتې په لومړیو کې روغتون ته انتقال شو. د دې ګوند ویلي چې د دوه قضیو تر شا سیاسي انګیزه ده. قاضی اختر زمان ویلی چې میرمن زیاده 2000 لومړی کال څخه تر 2018 کال پورې د خپل حکومت پر مهال لواک پناوړه غټه د خپل میړه ضیا الرحمن پر نوم خیریه موسسه ته لنا معلوم سرچینو 3,15,000 ډالر تر لاسه کړی و. ضیا الرحمن د بنگلاديش ته پاوز په خوانی مشر او د دې هیواد ولسمشر پاته سوی چې په 1981 کال کې ووجل سو. محکمې له دې قضیه سره اړوند درې نور کسان هم په 5 کلونو باندې محکوم کړل. میرمن ضیا له ډیر شنور قضیو سره مخامخ ده چې د بنگلاديش په محکمو کې پرتې دي. د دې نېشنلیست ګوند وایي دا قضیه د ضیا پر وړاندې د اوسنۍ صدر اعظم شیخ حسینه له واک ناوړه ګټه ده، ځکه دوی له ډېرې مودې راهیسې سیاسي سیالانې دي او د دوی په وینا شیخ حسینه غواړي په راتلونکو انتخاباتو کې د درېیم ځل لپاره بریالی سي. میرمن ضیا او د دې سیاسي پلویانو د 2014 کال په انتخاباتو کې ګډون ونه کړ او پر لاریونو او اعتراضونو سربیره شیخ حسینه ته لاره پرانستل سوه چې یو ځل بیا واک ترلاسه کړي. د میرمن ضیا مهم پلوي ګوند جماعت اسلامي دی چې د شیخ حسینه سخت مخالفین دي. د دې ګوند مشران په دې وروستیو کې له پاکستان سره د 1991 کال د ازادۍ د جګړې پر مهال د جنگي جرایمو په تور په اعدام محکوم شول. د دوشنبه په ورځ د بنگلاديش د انتخاباتو کمیسون د ګوند په توګه د جماعت اسلامي نوم له ثبته وایست. له دې سره دا ګوند نسي کولای په انتخاباتو کې ګډون وکړي. د میرمن ضیا زوی طارق رحمان په بنگلاديش کې د توقيف د مخنیوي په هدف په لندن کې جلا وطن دی. د بنگلاديش یوې محکمې طارق رحمان ته د 2014 کال د لاسي بم د یوې حملې په تور د عمر قید سزا واوروله. په بنگلاديش کې یو نوی ائتلاف جوړ شوی چې مشري یو حقوق پوه کوي او د اوسني صدر اعظم شیخ حسینه د استعفا غوښتنه کوي. د خالده ضیا ګوند د دې ائتلاف مهم متحد دی، خو میرمن شیخ وایي دا به د خپل هیواد د اساسي قانون له مخې حکومت پر مخ وړي او انتخابات به ترسره کړي. ټاکل شوی د راتلونکي میاشتې په لومړۍ اونۍ کې انتخابات وسي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په کندوز کې د کلي د بیا رغونې او پراختیا ریاست چارواکي وایي دوی د دې ولایت مرکز د رستاق آباد سیمې کې د څښاک د اوبو رسونې یوې لویې پروژې کار پیل کړی دی. دوی وایي چې د دغې پروژې په بشپړېدو سره به څه باندې 200 کورنۍ د څښاک سي اوبو څخه برخمنې شي. اجمل آریان له کندوزه دغه رپورټ رالیږلی.
په کندوز کې د څښاک د اوبو د یوې لویې پروژې کار پیل شوی. د کندوز د کلو د بیا رغونې او پراختیا ریاست چارواکي وایي چې د دغې پروژې مالي لګښت څه باندې 8 میلیونه افغانیو ته رسیږي چې د یونیسف موسې لخوا ورکول کیږي او د کار چارې د کلو د بیا رغونې او پراختیا ریاست له لورې پر مخ وړل کیږي. د دغه ولایت د کلو د بیا رغونې او پراختیا ریاست رئیس دوست محمد ریحان له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د دغې پروژې کار د کندوز مرکز د رستاق آباد په سیمه کې پیل شوی او په بشپړېدو سره به د یادې سیمې څه باندې 200 کورنیو ته د څښاک پاکې اوبه برابرې شي.
دا پروژه د وزارت انکشاف دیات لخوا تطبیقیږي او پلي کیږي. البته د هغې هزینه یا د هغوی ډونر او تمویل چې کوم د هغې د یونیسف ادارې لخوا نړیوالې ادارې لخوا ورکول کیږي چې تمویلونکی یونیسف اداره ده او تطبیقونکی اداره وزارت انکشاف دیات ده.
په ورته وخت کې د کندوز د رستاق آباد د سیمې اوسیدونکي د څښاک د پاکو اوبو د پروژې د کار پیل څخه خوښي څرګندوي. وایي چې دوی د پاکو اوبو نشوالي سره مخ دي او د دغې پروژې بشپړېدو سره به د دوی ستونزې هوارې شي. د یادې سیمې دو تن اوسیدونکو خیر محمد او حسیب الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پروژه ابرسانی کې در استقامت آغاز شوه. بسیار خوش هستیم از اینکه ما به آب آشامیدنی خوب دسترسی پیدا بکنیم.
خوشحاله چې زموږ په سیمه کې د اوبو رسونې د پروژې کار پیل شو، ځکه زموږ د سیمه خلک د پاکو اوبو نشوالي سره مخ دي او د دغه پروژې بشپړېدو سره به زموږ ستونزې هوارې شي.
پروژه ابرسانی تداب گذاری شد و این عمل نیک است که میتونه که نیاز بیشتری نیازمندی های
در استقامت د کلی خلک ډیر خوښ دي چې دلته د څښاک د اوبو د پروژې کار پیل شوی، ځکه د صحي اوبو نشتوالی د سیمې خلک پر بیلابیلو ناروغیو اخته کړي دي. د نموړي سیمې خلک د سړک خرابوالي له کبله هم شکایت کوي او له دولت څخه غواړي چې د رستقابات د سیمې سړک هم ورغوي سو د خلکو ستونزې ورسره هوارې شي. د رستقابات کلی د کندز ښار جنوب لوري ته موقعیت لري او له جوړېدو څخه یې کابو شل کاله تیریږي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
اسدالله اندړ له میزان ولسوالۍ لیکي، هر وګړي د ملا برادر خلاصون د سولې لپاره په خفال نیسي او د سولې سبب غواړي. اجمل وصال د لوګر له محمد اغې لیکلي، له حکومت هیله کوم چې له مخالفینو سره په دې خبرې وکړي چې سوله راشي، لکه چې له نورو هیوادونو سره هم په همدغې مسلې خبرې کوي. نجیب الله نظریان له هرات لیکلي دي، د افغانستان د انتخاباتو خپل کمیسیون د خبره خپل بایللی اعتماد بیا هم ترلاسه نه کړ. اخوا په کندهار کې یو اوریدونکي ګل محمد لیکلي دي چې په کندهار کې خو رایې د قوم پر بنیاد وکارول شوې، د قلم او د ولس خدمت ته ژمن کاندیدان پاتې شول. وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې شوې. فرشته جلالزی استودیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د وسلوالو طالبانو یو ویاند اسوسییټډ پرس ته ویلي چې هغه 15 طالبان چې په ګوانتنامو کې د امریکا له پوځي زندانه خوشي شوي وو قطر ته رسیدلي دي. د طالبانو ویاند ویلي چې قطر ته رسیدلي کسان به د سولې لپاره په مذاکرو کې ګډون لري. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د هر اقدام چې له سولې سره مرسته وکړي هرکلی کوي. د افغانستان ولسمشر نن د لوی کندهار حوزې له یو شمېر مشرانو او استادو سره وکتل او د کندهار له خلکو یې مننه وکړه چې د شنبې په ورځ د ولسي جرګې په ټاکنو کې پراخ ګډون وکړ. له کوچنیانو سره د ملګرو ملتونو د مرستې ادارې یونیسف او د افغانستان حکومت نن د ښوونځیو د زده کوونکو او ښوونکو لپاره د ښځو د میاشتنی عادت په اړه د معلوماتو ورکولو یو لارښود خپور کړ. په افغانستان کې د یونیسف استازی وایي انجونې باید پوه سي چې میاشتنی عادت یوه عادي مسله ده او ښوونځي ته د هغوی د تګ ممانعت باید ونه کړي. هغه مشکوک سړی چې د پخواني ولسمشر براک اوباما په ګډون د دیموکرات ګوند یو شمېر پیژندل شوو غړو د جمهور رئیس ټرمپ ځینې منتقدانو ته یې له چاودیدونکو موادو 14 ډک سلنډرونه په پوسته کې ورستولي وو په توقیف کې ساتل سوی دی. او میلیونونه شیعهګان نن د 40 مذهبي مراسم ترسره کوي. د 40 دغه مراسم د عراق په کربلا ښار کې ترسره کیږي او ویل کیږي چې د 10 او 20 میلیون ترمنځ مسلمانان به ګډون پکې وکړي.
لاند خبرونه مو اوریدل. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com او facebook.com/azadiradio پښتو فیسبوک کې لوستلای شئ. ور بشو د کابل سټوډیو ته واصل وسال په سټوډیو کې دی او د سپورت نړۍ خبرونه وایي.
د سپورت ورځنی هنداره
تکل شوی د افغانستان د رزمی لوبو اتل سیر بهادر زاده د دسمبر میاشتې په 9 نیټه د یو اف سی سازمان په لوبه کې د امریکایي فری فایټر کورټیس ملندر په وړاندې د لوبه ډګر تلار شي. دغه لوبه په واویا کیلوګرام وزن کې د امریکا لاس ویګاس ښار د ټی موبایل په سالون کې ترسره کیږي. که خغل بهادر زاده دغه لوبه وګټي نو په نړیواله درجه بندۍ کې به 15 ځای خپل کړي. په داسې حال کې چې سیالي ملندر په 15 مقام کې ده. سیر بهادر زاده تر دې مهاله په ټوله کې ډیر شلوبې کړې چې سلیر وشته ګټلې، خو ملندر بیا په 19 لوبو کې 14 ګټلې دي. د افغانستان د قوت الرمی خزینه لوبډله په نړیوال کپ سیالیو کې د ګډون لپاره لبنان ته ولاړه. د افغانستان د بدني روزنې ریاست د معلوماتو له مخې په افغان لوبډله کې درې لوبغاړي انجیلا ناصری، سکینه نظری او صدیقه حسینی شامل دي. دغه سیالۍ د نومبر په لومړۍ نیټه د لبنان په جنیا ښار کې پیلېږي چې درې ورځې به دوام وکړي. له دې وړاندې د افغانستان د قوت الرمی خزینه لوبډلې په آسیایي سیالیو کې هم ګډون کړی و چې بیلابیل مډالونه یې ګټلي وو. او د هندوستان او ویسټ انډیز ترمنځ د 5 ورځنیو کرکټ کرکټ سیالیو په سلورمه لوبه کې هندۍ لوبډلې ویسټ انډیز ته په لوی توپیر ماتې ورکړه. په دغه لوبه کې هندوستان لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکلو 500 رنو کې د 15 لوبغاړو په زیان سره ویسټ انډیزې لوبډلې ته د 358 منډو هدف وټاکه. ویسټ انډیزې لوبډله هدف ته په رسیدو کې پاتې راغله او ټوله لوبډله په 1.5 کې په 153 منډو وسوځېده او لوبه د 224 منډو په توپیر بایلوده. له دې بریا سره هندوستان په روان سیریز کې 2-1 مخکې والی ترلاسه کړ. د ورزش خبرونو پای.
سپورت نړۍ خبرونه مو له واصل وسال واوریدل. د خبرونو د ازادي راډیو په ویب پاڼې او فیسبوک باندې لوستلی شئ. د هیواد لومړی میرمن بی بی ګل رولا غنی وایي د بلوغ او میاشتنۍ ناروغۍ پر مهال د نجونو پاکۍ او نظافت ته پاملرنه مهمه مسله ده او باید جدي پام ورته وشي. اغلې غنی چې د نجونو د پاکۍ او نظافت د مراعاتو د لومړني لارښود معرفي په غونډه کې خبرې کولې، ټینګار وکړ چې د بلوغ پر مهال باید د نجونو ستونزو ته پاملرنه وشي. دا خو د پوهنې وزارت سرپرست میرویس بلخي چې په دغه خبرې کولې ویل د میاشتنۍ ناروغۍ په مهال د نظافت د مراتولو دغه لارښود ښوونځیو کې ویشل کیږي. اکرام الله اکرام په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
افغان حکومت د میاشتنۍ ناروغۍ پر مهال د نجونو پاکۍ او نظافت ته د کمې پاملرنې په اړه اندېښنه څرګندوي او ټینګار کوي چې باید نجونو ته د میاشتنۍ ناروغۍ د ستونزو له پیښېدو وړاندې عامه پوهاوی ورکړل شي. د هیواد لومړی میرمن بي بي ګل غنی د سه شنبې په ورځ په کابل کې یاده مسله مهمه وبلله او د روغتیا او پوهنې له وزارتونو یې غوښتنه وکړه چې باید د بالغو نجونو صحت ته پاملرنه وکړي.
ما هم میفهمیم که حفظ صحه دختران
دا وای مکتول په هیګو چې د ځوانون جنو د نظافت مسله یو ټولنیزه مسله ده او دا ډیره مهمه ده چې باید پاره خبري وکړو. د بلوغ پر مهال د خپل ځان پاک ساتل او خو خواړه مهم موارد دي چې د جنو د تقویت لامل ګرځي او د سختو ناروغیو مخه نیسي. لومړی میرمنې له کورنۍ وغوښتل چې د بلوغ پر مهال د ځوانو نجونو نظافت ته پوره پاملرنه وکړي او دوی په دې مرحله کې له روغتیایي ستونزو خبرې کړي. هغلې بي بي ګل غنی دغه خبرې د نجونو د پاکۍ او نظافت د مراتولو د لومړني لارښود د معرفي په غونډه کې په کابل کې وکړي. په دې ناسته کې د بي بي ګل غنی تر څنګ د پوهنې، سیاحت، عدلي او ښځو چارو وزارتونو مسؤلانو هم برخه اخیستې وه چې د نجونو په ستونزو او د دوی د میاشتنۍ ناروغۍ په اړه خبرې وکړي. په افغانستان کې د یونیسف استازي عادل خزر په دې غونډه کې وویل د خونځي ول نیمای ډیرین جونی بلوغ ته رسیدو میشتنی ناروغي د پیل پاړه خبر نه لري او په سلو کې ډیر شي حتی په دی وخت کې خونځي ته ناراضي. په همدې حال کې د افغانستان د پوهنې وزارت سرپرست میرویس بلخی په دی برخه کې د پوهنې وزارت پلاستر راوړنو او په دی برخه کې د یونیسف د مرستې پاړه خبري وکړي ویل چې په دی برخه کې بلار خود کتابونه په خونځي کې پنجونو وويشي.
بحث افز صحیح فردی را
دوی فردی نظافت او پاکوالی د یو لومړیتوب په عنوان او د میاشتنی دوران د مدیریت په اړه عامه پوهاوی د تعلیمي نصاب د پراختیا لپاره د اصل په توګه په نظر کې لرو. د لارښود مرستندوی کتاب ټولو هغو نجونو ته چې په ښوونځیو کې دی او یا لا هم ښوونځیو ته نه دي جذب شوي د لارښود په توګه ویشل کیږي.
ای کتاب ها به عنوان رهنمود توضیح میشن.
خغلی بلخی وای د لارخود کتاب د یو مشورتي ورکشاپ په پایله کې چمتو شوی څو په ولایتونو او مرکز کې د نجونو ستونزو ته پام وشي. د افغانستان د امیرختیا وزیر فیروز الدین فیروز وای د میاشتنۍ ناروغۍ د دوري نامناسب مدیریت د شدید درد په ګډون پر لپسی ستونزې زیږوي چې نجونی په دغه پړاو کې د ویری شرم او رواني ناراحتۍ سره مخ کیږي.
ازادي رادیو ته وګیاست اوس 2:19 پروګرامونه خبرولو ته چمتو دي.
نیما نړی
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځواني خل خبرې کوي.
تر لاس کلنې د انجلی لپاره تکل سوی ده.
تر ماستری کچې مې زده کړه کړې زه د افغانستان د خزینو
د خټو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی. سلامونه. د نیمه نړۍ په دې خبرونه کې د خواخي له خوا د انګاندو ترمنځ په توپیري چلند او د خواخي پر وړاندې د انګاندو پر بې تفاوتۍ غږی ګوچی د غستونزې ځینی وخت په کورنۍ تاریخوالي هم بدلیدلی شي.
په خدا کې وان ګورم که خبره سره کوي
یو بنا نه یو بنا باندې نور یورګان سره مزما غیبتونه کوي.
دا غنګر بلیر دو الیر غونده بده
سره خمس خوښ ویلم غوام کو.
په دې آیت کریمه کې الله تعالی مؤمنانو ته خزینه وته وایي چې ځینی
خوښیان غواړي چې پر خپل وینګندو کنټرول او څارو لري. د خوښ یو وینګور اړیکا د کورنۍ نظم په ساتلو کې څومره مهمه ده. وینګند څه ډول کړنی او رفتار باید غوړه کړي چې د کورنۍ مشران په تیره خوښی تری خوښوي او په کورنۍ کې د خوښۍ مسولیت او دنده څه ده. په دې خبرونه کې د راپور ترڅنګ مرکه هم لرو چې د همدغو ستونزو په حل لارو پکې غږېدلی وو، خو اوس راپور ته غوږ شئ چې فرشته غنی وړاندې کوي.
په افغانستان کې کورنۍ جوړښت داسې آماده شوی چې خواښ یو انګور مجبور دی په یوه کور کې سره ژوند وکړي، نو ځکه د دوی اړیکه هم کله ناکله پیچلې کیږي. نوې واده شوې ناویانې په دې هڅه کې وي چې د خاوند په کورنۍ کې ځان ته ځای پیدا او د خاوند مینه خپله کړي، خو بلې خوا ته خواښې ویره لري چې د نوې ناوې په راتلو سره د زوی له ژونده ونه ایستل شي. له همدې کبله ټولنپوهان وایي چې خواښې هڅه کوي په خپلو ځانګړو کړنو او رفتارونو نوې واده شوې ناویانې وڅاري چې کله ناکله د خپلو انګیندو ترمنځ د توپیري چلند له کبله د دوی اړیکه هم خرابیدای شي. اکثره وخت د وهلو ټکولو، تحقیر، توهین، ان طلاق او تفریق پیښې د کورنۍ تاوتریخوالي او د خواښې او انګور د اړیکې د خرابیدو له امله رامنځته کیږي. د پروان ولایت اوسیدونکي 28 کلنه نسرین له خپلو 5 یورګانو سره په یوه کور کې اوسیږي. هغه وایي چې خواښې د یورګانو ترمنځ توپیري چلند کوي، یا واخه او بلا بدخی. نسرین وای اکثره وخت یې د خواخی ناسامی خبری او کړنی د دې سبب شوی چې د خاوند له وهلو ټکولو سره هم مخ شي.
صدها دفعه خانه ما جنگ میشه، غال مغال میشه، بیا بی میشه، لات میخوریم.
پس لګون زل از مک په کور کې شخړه، جنگ او لنج وشي. د میړونو له خوا وهل شو چې خاوند میستړی لکار راشي، د خبري واوري نو په غوسه شي. مور ته خو څه نشي ویلی. ان یو ظلم کې ستر طلاق ورسیده. خو د اولادونو لپاره می هرڅه وسغمم.
بسیار خراب میشه باز.
دغه غم یوازې د نسرین د کور ور نه دی چکولای. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي خکلا چې 9 کالای له واده تیریږي، هغه انګور ده چې د دې په خبره هر څومره چې د خپل خواخي خدمت کوي خو بیا هم تری خوشاله نه ده. خکلا وایي دوه نور یورګانې هم لري، که څه هم د خواخي د خواخي او غوښتنې سره سم چلند نه کوي، خو بیا یې هم په خواخي ګران دي.
سهار پاک شپږم بجې چای باید تیار شي، ځکه چې بیا ټول وزي کور نه کنه، خو بیا کارونه پسې زی بیا چای چې تیار کوم، بعد دی غنه د کاسې شان ټول کوم وی وینځم، بیا هم چې ګورم یو خبره را پسې کړی وی چې دا کار دې د سکړې دغه کار دې سکړې یا می خوان ته شیطانیانی کوي، وای چې دا خبره دې د سی وکړل او تاسو پسې د سی ویلې یا ما پسې د سی ویل. همیشه زور نه پښتنه کوم چې مرجان څنګه کوم زی درد کوي، دوا تراړم غ تراړم ما ته بخي وای نه، ځکه چې دا زما خوان چې د اخیری زوی دی، ډیر په ګران دی، ما ته وای چې دا بخي تا مان نه ولې دی او مان دی واخستو هر چی به مخکې ما ته او ستاتره خوخی نه لکه بن چې وی دا رقم تکرونه کوي بخینو انسان زړه خفه شي ترنه.
مشهور متل دی چې لیولا سټاک نه خيږي، له همدې کبل مولزین خوخیانو سره هم د زړه خواله کړی دا. دوی وایي ځینې وختونه د انګین دو بی تفاوتی د دې سبب کیږي چې خوخیانه هغه په نیکه نه یادوي او مجبوریږي د خپل زړه بڑا سیستلو لپاره د خپل انګین دو بد ووایي. د دغه مایندو په خبره کله ناکله د نوی واده شویو ناویانو اړیکې د سبب شوی چې زامن لمایندو بیل او پخوانی مینې په سړک کې پاتې نشي. زرین ګل چې یو وشکال کیږي کند شوی او درین ګاین دی لري وای اړه دا یو میاشت لوین ګور سره او بل میاشت لبلین ګور سره پاتې شي. هغه چې د ټیکری په پیڅ کې خپل اوخ کې پاکولی په جړغونی غیره ته وویل انګین دی نه یوازې دا د خپل اوګو بار غنی، بلکې د زامن وړي کې هم بر سره خرابې کړې دي.
الله که هغه زمن دغه تنه کې یو غاګم را باندې ناشته مې مو دی هم تر شر کې چې یو کوټه ورتم چې بل کوټه ورته بل تر شر ورته راځي نو الله دې کړه کا څه خل وکم په ساعت یې وې پر نه مو سره جام ما زه یې راځه دا له پر نه سره ما دې کنه ځای مې درته کړی تا دا غلط څنګه لورې ته ته تر به واده تم تر ام خو منګا نی اوس نه کیږي
اوس ته چې سره جون کوي
اوس چې کو زمن می دل غم مې و ساتي خو راوی نه زرا سره
سم رفتار
دې راز نه سره سره کله یې ورته وای ما ته زه روح به سره یې چې چا بل راځي وای یاري هغه سم شي یاري ما سره تاج کې ورک
خو له بل خوا زر څنګه وای 12 کاله یې لواده تیریږي هیڅ کله داسې ورځ یې نه دلیدل چې د خوخي سره په کوم خبره لانجره خلیفي د هغه په خبره لواده ورسته تل هڅه کړي چې د خوخي لغختنې سره سم رفتار وکړي او د مور او لور په څیر ژوند ولري.
سره خامس خوخي ولا مغوام کو سره خامس چیرې بولو چې راځي چیرې لاشه تل به سره خدمت سو کې خوخي خبرو منه درې وساتې د خوخي د خسر د لور ولا بجنګ چی خبر نه ګل ګلزار دنیا
د په خوخي ګرانه
بله زم ګرانه ما باندې زیاته ګرانه ده دونه ګرانه چې دا غوښنه کوي چې دی او دیګر خو نه شي واغ شي و خزاره می چیر سره.
د خوست ولایت اوسیدونکو 50 کلن شمسی هم په دې نظر ده چې خوخی باید انګیندو ته هم د خپل لونو په سترګه وګوري او هغه مینه چې خپل لور څور کوي هغه انګور ته هم ورکړي. شمسی وای په دې انګور ډیر کرانه ده او انګور یې هم د دې سره ساتل او درناوی ورته لري.
دا غنګر بلیردو یې لیر هون درپتا وسکه نه چې خدای دې راځار بده مخه ډیر احترام کوي ډیر خدمات به کې خدای دې خشوله کی خدای پاک دې زاسر خشوله لري ذات ورکه خی ذات به کې په مونږه ګرونه ده په دې نه ګرونه یم.
ځینې وختونه په ګډ ژوند کې په تیره چې څو یورګانې په یوه کور کې ژوند کوي د خوښۍ توپیري چلند او د انګیندو بې پروایي دې ته زمینه برابروي چې په یو بل پسې ناسمې خبرې او غیبت وشي چې په دې سره نه یوازې د ټول کور نظم سره پاشل کیږي بلکې د ښځې او خاوند اړیکې هم پکې زیانمنې شي. اسلام په دې اړه څه حکم لري؟ پاړې مولوي سید حبیب شاکر وایي
اسلام د هر شی لپاره منظم چوکاټ او نظم لري. په کورنۍ کې بحث شوی دی د مشرانو حقونه په کشرانو د کشرانو په مشرانو باندې دا ټول بیان شوی دی. د خواښي او د ګور ترمنځ تعامل هم لکه دوستانه صمیمانه هغه سی باید وي او مشران باید د کشرانو لحاظ وساتي او کشران د مشرانو احترام وکړي.
غواړی د شوتو د ستونزو لپاره حل لار ولټوي او په بریاو کې ورسره مل پاتې سي نو د نیمه نړۍ خبرونه د ازادي رادیو پر څپو واوري.
خبریدونکو راځي په دې برخه کې ل خلکو واورو چې د خواخ یا وینګور اړیکه د کورنۍ نظم په ساتلو کې څومره مهمه مسله شمیرل کیږي.
منم زرمینه او د کابل اوسیدونکی هم که خواښې نه پوه یم یم دا کار من سره ځي که انګورم یې خواښې به انګور ته د لور په سترګه وګوري که د لور په سترګه ورته ونه ګوري نو خامخا پردی لور ده خواښې باید ګذشت ولري.
محمد قاسم ما د مکران سي څخه نو مور نه پیدا کیږي مور لکه وطن نه غسد او خزه خو ډيري دي خزه ملامت ای هوته چې ملامت یې استخار ده دغه کار د تاسو بیا تکرار نشي.
جفید یم لارزان قیمت نه په کورنۍ کې د خواخ یا وینګور ترمنز د تاوتریخوالي لوی لامل بي سوادي او ترڅنګ د عامه پوهاوی د کچې ټیټوالی دی.
له واده وروسته په اکثر افغان کورنۍ کې له خواخ سره د نوي واده شوی ناوي ژوند کول عادي مسله ده خو د غاړي کبد څه ډول وساتل شي د خواخي غانو دند او مسولیت د نو ناو پر وړاندې څه ده انګین د بیت څه ډول کړنی او رفتار غوړه کړی چې د خواخي سره یړی که خراب نشي. په همدې اړه زمو همکاري فرشتي غنی د خزو د حقوقو لفعال او د افغانستان د علوم اکاډمۍ له علمي غړي غټي خاوري سره مرکه کړی چې تاسو یو ریدو ترا بولم.
اغلی خاوري څه فکر کوي اول ځین خواخیګانی لخپل وینګاین دو سره توپیری چلن کوي.
زما په نظر په خپل خواخه یا وخت انګور و کله چې د انګور په توګه یو کور تر واده کیږي د کورنۍ لخوا چې کم تاو تاریخواله دي سره شوی یا د میړه د خواشوي یا د خواخه د خواشوي هغه د کسب کړی دي فکر کوي چې ګویا د انګور سره به چلن امداسي وي نو کله چې دا په خپل د انګور خاوند کیږي عین چلن چې د دې سره شوی هغه د خپل انګور سره کوي. یا کیدای شي عامل دا اوسي چې یو خزه سو زامن ولري کله چې مور د زوی نه ناراضه شوه هغه براسي د زوی نه نشي استله یا په حساب په زوی باندې زور نه رسی هغه کوفتي بیا د انګور نه وباسي.
که چیرې دغه ستونزې زیاتې شي کومې ناوړه پایلې له ځان سره لرلی شي؟
هر څومره چې دغه مشکلات په کورنۍ کې زیاتېږي پسې غټېږي لا پسې غټېږي او بالاخره کیدای شي چې په کورنیو کې تاوتریخوالی رامنځته شي. اوس موږ او تاسو ډېرې داسې قضیې لرو په مختلف ولایاتو کې چې د کورنۍ تاوتریخوال د وجې یا د خواښې د ظلم او تاوتریخوال د وجې یا د مېړه د تاوتریخوال د وجې حتی ښځې ځان وژلی دی نور مشکلات په کورنۍ کې پیدا شوي دي.
اغلی خاوري کدی ته هم را شو چې انګاین دي څه ډول رفتار غوړه کړی چې د کورنۍ نظم یې سره ونه پاشل شي.
دا د انګور فرض دی چې خواخه لکه خپل مور وګڼي د خپل کورنۍ فضا خراب نه کی سکه چې کله د خواخه سره د فضا خرابېږي یا مشکلات پیدا کیږي هغه مستقیم د په ژوند باندې تاثیر لري ځکه خواخه چې د خاون مور ده طبعا خواخه خپل زوی ته شکایت کوي او دا مستقیم د دوی په کورنۍ ژوند باندې تاثیر کوي د دوی په اولاد تاثیر کوي، د دوی په آینده ژوند تاثیر کوي، کیدای شي د نه غټ غټ مشکلات جوړ شي، کیدای شي د دوی سره جلا شي، کیدای شي د میړه لخوا د خواخې د خبرو په اساس دا ووهل وټکول شي، یعنی د دغه ټولو خبرو د مخنیوي په خاطر کیدای شي چې انګور دغسې د خپل عقل او فکر نه کار واخلي او دغه شان ته زمینه سازي ونه کړي.
که دا هم راته ووایي چې په دې برخه کې د خواخېګانو دنده او مسؤلیت څه دی؟
زما په نظر خواخې باید کله چې انګور کور ته راوړي داسې فکر ونه کړي چې ما انګور کور ته راوستي، باید فکر وکړي چې بالاخره زما لوڼې میړه کوي، زما نه ځي او همدغه انګیان دي چې دلته زما د لوڼو زیان نیسي. په ډیره پسته ژبه، په ډیره خوږه ژبه که انګور په دې وپوهولی شي او هغه نیمګړتیاوې ورته په ګوته شي، د هغې غیبت باید په بل ځای کې ونه کړي. دا په انګور باندې بیا مستقیم تاثیر لري. کله چې انګور په دې پوه شي چې خواښې مې پلانکۍ ښځې ته زما غیبت کړی دی، نور هم د خواښې سره عقده زیاتیږي او دا ورو ورو کنه مشکلات زیاتوي. یعنی دواړه جانبه، هم خواښې هم انګور، باید کوشش وکړي چې مشکلات په کورنۍ کې دننه حل کړي، د کور نه یې د باندې ونه باسي.
ګوریدونکو ټولنپوهان وایي که چیرې په کورنۍ کې د خواښې او انګور ترمنځ متقابل احترام موجود وي، نو د دوی اړیکې نه خرابیږي. د هغوی په خبره چې په یوه کورنۍ کې مهمه مسله دا ده چې د یو بل عقیدو، احساساتو او اندونو ته درناوی وشي. په دې سره نه یوازې د کورنۍ د غړو ترمنځ د کرکې الفاظ نه کارول کیږي، بلکې د مینې خواږۍ تر څو نسلونو پورې یادیږي. په دې سره د نیمې نړۍ خپرونه چې فرشتې غنی جوړه کړې وه او ما سهارګله میرزي درته وړاندې کړه پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
قدرمن اوریدونکو سلام. انتخابات چې تیر شول نو د کاندیدانو جوشم کیناست. ته به وایې هر یوه دیوالګي تبه تیره کړې ده. اوس خواران خپلو عکسونو ته ایران پاتې دي. له ناکامۍ دې خدای هر بنده وساتي، خو په انتخاباتو کې کامیابی او ناکامي حتمی وي. ځینو ځان آزمایه او ځینو ته ځان کامیاب ښکارېده. له همدې امله یو هم د ناکامۍ په فکر کې نه و. ځه خدای دې ټولو ته اجر ورکړي. د خپرونې په پیل کې مو د یوه کاندید کور ته بیایو چې له انتخاباتو وروسته یې څه حال دی. پلارا، پرون یو سړی راغلی و، ویل چې پلار ته دې ووایه چې د هغه عکسونو پیسې راولیږي.
یو بل هم راغلی و او ویل یې چې د عکسونو د بندول او د اوسپنو پیسې مې پرې باندې دي. اوس خو انتخابات هم خلاص و، ورته ووایه چې بد مې نه دي درسره کړي، هغه پیسې مې راوړه.
اته کسه نور هم راغلي وو چې د عکسونو د بندولو پیسې مو دي پرې.
ښه، نور خو به څوک نه و راغلي؟
د نور هم قرضداره یې؟
هو، د څو موټرو والاو هم قرضداره یم. په هغو کې مو عکسونه وړل راوړل. د کمپاین کوونکو هم قرضداره یم. بی حسابه کسان می ونیول، خو یو هم څه ونه کړل. ګمان نه کوم چې سل رای به مې هم وړي وي. هو رښتیا، د دوکاندارانو ډیر قرضداره یم چې د کمپاین دفترونو ته مو چای، بوره، چاکلیټ او نور ډیر شیان وړي دي. ترې د څو هوټلونو قرضداره یم، ډوډۍ مو ترې راوړي دي.
نو د چا نه یې قرضداره؟
ښځې مه پسې ګرځه، قرض له حسابه اوښتی، اوس د تیښتې لاره راښیه.
پلاره، الله خو نه ده معلومه چې کامیاب یې که ناکام.
ناکام یم، ناکام. ښه چې انتخابات خلاص شول، ست مې سر ته راغی چې نه کامیابیږم.
له انتخاباتو مخکې خو دې ویل چې له ټولو نه د ما رایې ډېرې دي.
هو ویل مې، او هغه ځکه چې په لومړیو ورځو کې ډېر خلک راته راتلل، خو چې پوه شوم هغوی پرته له ما ډېرو نورو کاندیدانو ته هم ورتلل، او لکه د اختر مبارکي له یوه دفتره راوتل او په بل نه وتل.
پلاره، که ناکام شوي ترکیې ته به لاړ شو، په بل ډول له قرضدارانو نه خلاصېږي.
رښتیا وایي، په ترکیې ډرامو کې خو به دې لیدلې وي چې ترکیه څومره ښه ځای دی، څومره ښه هوټلونه او پارکونه لري. که د شپې ګرځې که د ورځې، څوک دې په کیسه کې هم نه دي.
ترکیې ته تلل پیسې غواړي او موږ یوه ټنګه هم نه لرو. په څه شي ځای؟
ځه وبخوځېږو، خدای مهربانه دی، اخیر به ورسیگو.
چیرته به خوځیگو؟
امداس پورته به وخوځیگو، وای ترکیه پورته خواته ده.
د کمپاین له قرضدارانو خو به ترکیه ته وتښتو، د ترکیه له قرضدارانو به چیرته وتښتو؟ ساده ګانو
زنګ ده درته زنګ.
بله سردارې، پیسې درکو بې ولې ورخطا یې؟ چا ویل چې نه کامیابیږم؟ هغه دروغ وایي. همدا لږ مخکې له کمیسون نه یو چا زنګ راته ووه چې کامیاب یې. او چې تا مقرر نه کړم نو څوک به مقرر کړم؟ زه بې غمه اوسه، په مخه دې ښه.
څوک وو؟
قرضدار وو.
پلاره بیا درته زنګ دی.
یو خو دا د ډېرو قرضدارانو ټلیفونونو لیونی کړم، ته راکه دا ګوشي. بله اومې پیژندې، اومې پیژندې. پیسې دي چې دغه نوم مې د کامیابانو په لیست کې رسمن اعلان شو، بیا به خبرې کوو. او په دوم هفته کې دې مقرروم. زه په مخه دی ښه، که ناکام شوم ترکیې ته دې بیایم. ټوکه مې درسره وکړه. نه تختم به ولې، سغلا خو مې نه ده کړې. زه په مخه دی ښه.
سړیه سبا ته به خوځیږو، ما چې ویل کاندیدی به دې ورکې نه دې منله.
دومره هم متودېږه، د عکسونو او د اوسپنې چوکاټونه او هغه کاغذونه چې ونه پلورم هېڅ ځای ته نه ځم. مزدوران مې ورته نیولي دي چې هغه راټول کړي، بیا به سره ګورو.
زه په خدای که په دغه دې مشل کړه.
د چا چې څه په قسمت کې وي هغه هر ځای ورسیږي، کان ترې وم تښتي لکه داسې.
خوشحاله یم چې نن د نارینه افسرانو تر څنګ ښځینه افسران هم وینم. د مونږ لیکو ښځینه افسرانو ته ډیر زیات ضرورت درلود او ځای خالی و، چې له نیکه مرغه د دغو دوو اکاډمیکو زده کړو لرونکو افسرانو په راتلو سره دغه خالیګاه ډکیږي، او له دې وروسته به زموږ ښځینه افسران هم د خپل هیواد له خپلواکۍ او ارضي تمامیت د ساتلو په کار کې خپله فریضه ترسره کړي. اغلیو افسرانو، ستاسو راتګ دې نیکمرغه وي، او ډاډه یم چې تاسې هر یوه د هیوادنۍ مینې او ولولو سره خپلې درسپارل شوې دندې په متانت، ایمانداری، اخلاص او پولادی هوډ سره ترسره کړئ، او د وطن د مور حق به ادا کړئ. بیا هم ښه راغلاست درته وایم، هر کله راشئ.
زه پیروته د لومړۍ څارمنې په حیث ډاډ درکوم چې له نن نه وروسته به راسپارل شوې دندې په زړورتیا، اخلاص او استوارو قدمونو سره پر مخ بوزو. اطمینان درکوم چې یوه شیبه به هم د خپلې مقدسې دندې له ترسره کولو نه غافله نشم. په پای کې مننه کوم چې په ما مو اعتبار وکړ، او د افسرۍ افتخار مو را وبخه. ژوندی دې وي جمهوریت.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه افسر مرسل هم په خپل وار سره له تاسو مننه کوم چې د هیواد د ساتنې، ازادۍ، خپلواکۍ، ارضي تمامیت، استقلال او خدمت ویاړ مو راوباخه. ډیره خوشحاله یم چې نن له خپلو ورونو سره اوږه په اوږه د هیواد او خلکو د آرامۍ په لاره کې لومړي ګامونه اوچتوم. زنده باد افغانستان.
قدرمنو افسرانو، نن به تاسو دمه وکړئ، او سبا ته به تاسو ته خپل نوې دندې در وخیم.
مننه صاحب. زه شکر دی چې خدای پاک د کور له کارونو خلاصې کړو. د کور له کارونو مې ډیر بد راځي، په تیره له جامو مینځلو او تونه.
هو شکر دی، د ما هم د کور له کارونو بد راځي، له همدې عمله دلته راغلم. جارو کول، مینځل او اوتو کول، کپړې مینځل او دې کول، له دې ټولو کارو مې قی راځي.
قومندان هم ډیر ښه سړی ښکاري، چې ورته ووایو دواړو ته یو ځای دنده راکړي او سره جدا مو نه کړي.
هو سبا ته به ورته ووایو، او بل مو چې له قومندانۍ د باندې ونه لیږي، همدلته په قومندانۍ کې چې کار کوو بې غمه به یو.
ورته وبه وایو چې چیرته مو ونه لیږي.
هو سمه ده.
کمانډان صاحب خدای دې خضر سره وکي چې دا خزینه افسران دې راوستلی ل جامو منځلو او تو کول سره تر پوز راغلیو په تیر د درشی او تو کول خو سم قیامت را باندې را ټیټ کړو
صاحب دمام دیګو کاسیو جارو بیخی اصاب را خراب کړیو
زړه مې درته پدې ده ل دې عمل مې کوشش کاوه چې غم وخورم ل دې ورسته به غزمو او پیرو ته هم خوشی شي
یاره چې دا ټول عمر مې پایره کولای خو نه یو ورځ جارو او د دیګو او کاسو منځل
او ل پیرو او غزمو زار شم دا د خزو کارونه ډیر سخت دي
زی به غم مې کړې نور غم مکوي
ژوندې دی وی کومندان صاحب
اغلی و افسرانو څنګه یې
خی صاحب مننه
نن به تاسو دواړو ته خپل دندې دروخیم او هیله لرم چې خپل دندې به په پوره ایمانداری ولولو او خلوص نیت سره تر سره کړی په کار کې جدیت مقاومت او تداوم دی او ښه افسر له نښو څخه دي
ښاغلی قمندان صاحب ډاډ درکوو چې خپلې دندې به په خورا جدیت او هیوادني احساس سره ترسره کړو خو یوه هیله لرو
څه هیله ده ویې وایې
صاحب هیله مو دا ده چې موږ دواړه یو له قمندانۍ بهر موظفې نه کړئ او بل مو سره جدا نه کړئ
په سترګو نه به جدا کېږئ او نه به هم بهر ځئ
مننه صاحب
اغلی مرسل
بله صاحب
ته به د قمندانۍ مربوطې دریشي او جامې مینځې او تو کوي به یې او اغلی پیروته به د قمندانۍ د دې کاسې او جارو کار مخته بیایي او ډاډه یم چې خپلې دندې به د هیوادنۍ مینې په ولولو سره سرته رسوئ
اوس نو ښه شوه له بارانه جګې شو ناوې ته کېناستو
له څه شي چې راتښتېدلی وو په هماغو واوښتو
دا خپرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور صادق سپینغر هارون ګلزاد سپوږمۍ هیله زرمتۍ حیا اوریاخیل او زه هوسه حکمت